د څلورو بجو یو ساعته خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. سیشن بده د وژیا سنبلې 13 د سپتمبر 20مه. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نهو نور وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل. په تازه ګمارونو کې د ښځو د نه موجودیت په اړه د طالبانو یو ویان وایي
چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کته ملګرو چې د ښځو ستونزه د نارینه وو د حق حل کېږي.
د هلمند اوسیدونکي د لرغونو ساحو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
د عباداتو په هر ډول چې وي، هر قسم چې وي، هر کیفیت چې لري، د هغوی ساتنه باید وکړي.
دا هم ورچې په کاناډا کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې صدر اعظم جسټین ترودو بیا ګټونکی ښکاري. نور بس دی یا شکست سکوت د شوزو اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. سفی الله ستانکزی خپرونه په خبرونو پیلوي.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان هم معرفي کړل، خو د ښځو نوم نشته. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې ګټلې دي. او افغان الاصله بریتانیایي ډاکټر وحید آریان په بریتانیا کې د کال د غوره ډاکټر اوارد وګاټه. بشپړ خبرونه. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل. نورالدین عزیزی د سوداګرۍ وزارت او قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوي. پاتې یو شمېر کسان د یادو وزارتونو د مرستیالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوي. د ښځو نومونه د طالبانو په کابینه کې نه دي شامل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل مسلکي کسان معرفي شوي او لا په دې برخه کې کار روان دی. تر دې مخکې هم د طالبانو تقریبا ټولو وزارتونو لپاره سرپرستان معرفي کړي وو. د طالبانو د کابینې ګڼو منتقدینو ویلي دوی د اقلیتونو، ښځو او مسلکي کسانو ګمارنه له پامه غورځولې ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې هر څومره ژر چې کیږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وکړه.
ښوونځیو په اړه باندې تعلیم او تربیه وزارت جدي کار کوي چې د نجونو لپاره د لوړو ښوونځیو د لوړو صنفونو د زده کړې لپاره زمینه هر څه زر مساعده سي. ستر په طرزالعمل او په لایحه باندې به کار رواني. امید ستاسې هغه کار نهایي سي انشاءالله.
طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې په تړاو یې ګام وانخیست. دې چارې ګڼ توند غبرګونونه وپارول. ازادي راډیو ته وایست د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې. د ترودو په مشرۍ لیبرال ګوند پارلمان ډېرې څوکۍ ګټلې، خو د اکثرو څوکیو له ګټلو پاتې راغلی. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې لیبرالانو د سپتمبر په 6مه ټاکنو کې 165 پارلماني څوکۍ ګټلې. له وخت مخکې ټاکنو په ترسراوي سره ترودو هیله درلوده چې د هغه ګوند به د پارلمان 170 څوکۍ د اکثریت لپاره وګټي. نتلې وکلان ترودو به اوس د داسې حکومت مشري کوي چې په پارلمان کې له ډیرو څوکیو سره سره د قوانینو تصویب لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ باندې تکیه کوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د ملګرو ملتونو شپږاویایمه عمومي اسامبله نن په نیویورک کې تر شاوخوا 1.5 ساعت نور پیلېږي. بایدن به دا هم وایي چې د پاسنیو ستونزو د هواري لپاره به د امریکا په مشرۍ د ډیپلوماسي دوره پیل شي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي فرانس پرس ته ویلي ښاغلی بایدن به له چین سره د سړې جګړې د مخنیوي په اړه هم وغږېږي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي بایدن د افغانستان په تړاو په خپلو خبرو کې یادونه کوي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسول د امریکا د اغیزمن او هدفمند باب پرانیسته ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره ګوري. خو بوریل زیاته کړې د 2015 کال د اټومي تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو د وزیرانو په کچه کومه لیدنه په اجنډا کې نشته. له دې مخکې بیا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غیان ویلي د بریتانیا، چین، فرانسې، چین په بکنی سره جرمنی او روسیې وزیران دا اونۍ د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران له استازي سره په لیدنه کې د اټومي تړون په اړه د خبرو په بیا پیل باندې ټینګار کوي. له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې ووت او ورپسې په ایران سخت بندیزونه ولګول. دا چاره د دې لامل شو چې ایران هم تړون کې کړې ژمنې یو په بل پسې ماتې کړي او د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو اندېښنې وپاروي. د ایران او امریکا د بیا جوړولو لپاره هڅې روانې دي، خو لایې کومه کاره نتیجه نه ده معلومه. او وحید آریان په بریتانیا کې د کال د غوره ډاکټر اوارد وګاټه. وحید آریان ته د بریتانیا په کچه د غوره ډاکټر اوارد بیګا په یو لړ مراسمو کې چې په لندن کې وشول د بریتانیا حکومتي چارواکو، شاهي کورنۍ غړو او روغتیا پالانو هم حضور درلود. د مشهور فوټبالر ډیوډ بیکام په لاس ورکړل شو. وحید آریان چې کلونه مخکې له افغانستانه بریتانیا ته کډه شوی په ټویټر باندې ویلي د ده په څیر ګڼ نور کسان هم شته چې وړتیاوې لري او باید چانس ورکړل شي.
I'm receiving this award having fled conflict in Afghanistan.
دا اوارد ما داسې حال کې وګټه چې کلونه مخکې د افغانستان له جګړو راوتلی یم او دلته بریتانیا ته د یو داسې ماشوم په توګه راغلم چې کورنۍ ورسره نه وه او رسمي تعلیم یې نه درلود، خو نور ګڼ کسان هم لکه د ما په شان دي چې همداسې وړتیاوې لري او هیلې لري. هغوی هم لوی کارونه کولی شي که تاسو ترې ملاتړ وکړئ. نو هیله لرم چې کډوالو ته چانس ورکړئ. ډاکټر آریان د ټیلی میډیسن په نوم یو بنسټ جوړ کړی چې پکې د لویدیځو هیوادونو ډاکټران د جنگ ځپلو سیمو له روغتیا پالانو سره په آنلاین بڼه مشورې او لارښوونې شریکوي. د بریتانیا په کچه روغتیا پالانو ته د غوره اواردونو پروګرام د ملي روغتیا ادارې ان ایچ ایس سن خبرونې څلورم چینل او ځینو نورو بنسټونو لخوا په ګډه پلار اچول شوی و.
خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل. د دې ډلې لخوا د سایه ملي ادارې، اولمپیک ملي کمیټې او د اټومي انرژي ریاستونو ته هم نوي رئیسان ټاکل شوی. په نوو ګمارونو کې بیا هم شوزو ته ونډنه د ورکول شوی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګرۍ او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوی سرپرستان ټاکلی. د دې دوه وزارتونو په ګډون اوه نور وزارتونو ته هم مرستیالان ټاکل شوی دي. په نویو ګمارل شویو کسانو کې بیا هم د ډلې ته نږدې کسان ځای شوي او ښځو ته پکې کومه چوکۍ نه ده ورکړل شوې. د سرپرست وزیرانو سربیره د ډلې محمد بشیر او محمد عظیم سلطانزاده د سوداګرۍ وزارت مرستیالان نومولي. عبدالباری عمر او محمد حسن غیاسی بیا د روغتیا وزارت مرستیالان ټاکل شوي. د طالبانو دو مهم جنگی قمندانان صدر ابراهیم د کورنیو چارو وزارت امنیتی مرستیال او عبدالقیوم زاکر بیا د ملي دفاع وزارت مرستیال ګمارل شوی دی. مجیب الرحمن عمر ته د اوبو او برښنا وزارت د مرستیال چوکۍ او غلام غوث حیدری ته طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چوکۍ ورکړل شوې ده. ګل محمد او ګل زرین کوچه د سرحدات او قبایلو چارو وزارت مرستیالان، ارسلا خروټه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال او لطفالله خیرخوا د لوړو زده کړو وزارت د تخنیکی مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. محمد فقیر د ملي احصای ادارې سرپرست رئیس، نجیب الله د اټومي انرژي د ادارې رئیس او نظر محمد مطمئن بیا د اولمپیک د ملي کمیټې سرپرست ګمارل شوی دی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد وای نوی ګمارنې تر ډیره د وړتیا پر بنسټ شوي.
دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډیره هدف پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوي دي او د مختلفو اقوامو خلک هم دلته د هزاره ورونو نه د نورو ورونو نه هم پوهانو ډاکټر صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوي دي. د دې سم کوشش کوو.
طالبان داسې مهال یو شمېر ادارو ته نوي سرپرستان او مرستیالان ټاکي چې وړاندې اعلان شوی کابینه یې په کور دننه او نړیواله کچه د دې کابل تر سختو نیوکو لاندې ده چې ټول ګډونه نه ده. په کابینه کې د خوځو نو حضور بیا هم د وی پښتنې په توګه مطرح ده. په دې اړه مخکې په کابل کې خوځو پراخ غبرګون خودلې او لاریونو نه هم کړي. طالبان هڅه کوي داسې مال خپل کابینه بشپړ کړي چې د کابینې د تحلیف مراسم هم لغوه شوي دي. طالب بیان زبیح الله مجاهد د سیشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د حکومت رهبرۍ پریکړه کړې چې د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر د کابینې د تحریف مراسم لغوه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د کابینې تحلیف به په ځانګړي مراسمو ترسره شي او پکې به د یو شمېر مهمو هیوادونو استازي ګډون وکړي.
طالبان نن د حکومت لپاره ځینې نوي چارواکي هم معرفي کړل چې د تیر په څیر بیا د ښځو نوم پکې نسته. پر همدې مسأله صفي الله ستانکزي د طالبانو د سیاسي دفتر له بیان محمد نعیم سره مرکه کړې ده. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کابینه کې د ښځو ونډه ولې نسته.
د ښځو موضوع ستان دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې، د حکومتونو په کابینو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه که یوه ښځه په کابینه کې راشي دلته مطلب څه دی؟ صرف د یوه خزه راتک په قابلیت کې دا هدف دی او که هدف درته شي چې خزه سوزي هواري شي او یا د خزه سوزي سره په همدغه دي چې دوی په قابلیت کې راشتل سوزي هواريږي دا کوم منطقي او یعنی عقلي د عقلاني فکر ده فکر نه کوم موږ د دې لپاره باید اوس کوشش وکړو دا رمزي چې هغه موږ تاسو وکړه په شلو کارونو کې چې کله د خزه په نامه یا ورغان کله بل نامه خو د خزه سوزي نه دا چې حل نه شول بلکې زیات شول ستې یو څو خزه لپاره به یو څه د ژوند فزیکی حالات یو څه برابر وي نور په منوي لحاظ باندې کته تر فشار لاندې وي په خزه باندې متاسفانه هغه ډول ول کېدل په مختلفو حکومتي دوایرو کې په پانتونونو کې په لیسو کې په مکتبونو کې په لارو کوڅو کې دغه څه کوم چې د خزه سوزي په کلیو کې تر اوسه پورې پنځه پرتې دي موږ باید د عام د منطقي لحاظ او عام د اصولي او شرعي لحاظ دا فکر وکړو چې د خزه ټول دي ټول خزه د سوزي هوار لپاره فکر وکړو
موږ هغه نه یو خغل نیم زغواړم پختم د افغانستان نږدې 40 میلیونه خزې دي دغه 40 میلیونه خزو وانډه څه شول تاسو په کابینه او په حکومت کې
ما هم خبره کوله چې دا فکر کوم دا راغله د 40 میلیونه خزو ټول په کابینه کې وي ما تاسو وویل
د دوی استازي مڅ کېږي بل اخر ټول ته خزای نه شي ورکولای استازي څه کوي د دوی استازي نيسي کنه په کابینه کې
زم ما هم خبره بوله ما کې شرح کړه چې دا هدف څه دی یا وخت په کابینه کې راغله په دې معنی چې خزو ټول سوزي حواله شوي دا خو نه دي شوی یک د دنیا په ځای کې نشه راکودلای او کدا وی چې د خزو سوندې یوازې خزې حل کوي بیا خو د ټول دنیا په غلطه روانه ده ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کې تمه ګورو چې د خزو سوندې د نارینه نه ود حل کیږي د ټول نړۍ په حکومتونو کې نمایي یوازې د خزو وزارتونه وي د خزو اړوند کارونه یو نمایي د نارینه ود لپاره وي
خدای تاسو تصمیم څه دی خغلې نیم د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د خزو په مورید باندې او دا چې آیا دوی ته وند ورکول کیږي کنه ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپل ټولې اړیکې او ټول راتلونکي په همدغه مسایلو پورې تړلې دي چې یوې د خزو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومت ولې کې
بس هم چې کوم غوښتنې کې په دغه اساس باندې چې څه فقره رمزي غوښتنې دي دا اصلا په دې رابطه سیاسي اغراض دي هغوی نه د خزو ستونزو په غم کې دي نه د ماشومانو د ستونزو نه د انسان په غم کې تاسو ګورئ چې د دوی وسلته په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا تر 10 میلیارد پورې په هغه کنګل کړي دي مالی سرچینې چې دغه تاوان دغه افغان خزو ته رسیږي همدغه نارینه او ماشومان ته رسیږي دا خزینې دي د لیکو د پښتو ولې ترنم کیږي دا سی او رمزي او سیاسي اغراض چې دوی غواړي په دغه بت خپل اهداف ترلاسه کړي دا یو دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د خزو لپاره څه کار وکړو موږ غواړو چې د هرې خزې لپاره خزه من حیثیت خزه چې ارتي وي دغه د سوندل حواله لپاره کار وکړو نه دا چې صرف د درې خزې هغه خزې وګڼو نور چې خزې دغه خزې نه دي نه هغه انسان نه دي موږ خزه انسان ده د خزې په هر ځای کې وي هغه په کور کې وي هغه په کلی کې وي هغه په دولتي دوایرو کې وي هغه په همتون کې وي هغه په مکتب کې وی هغه کپار دغه خزه ده خزه باید احترام وشي د خزه هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي متاسفانه کوم پرونه کې
ده مکتب یادونه مخکړه لکاغله نیم او بخې خبرې مخته کوم دنجونو خوانځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري
خو بده نه کوي چې دا مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په شکل جوړ شي چې دوی هڅه منفي انداز کې ګوري د څو ور په دې رابطه اعلامیه خبرې شوې بیان نه خبره شو د وایندانو خبره خبرې وشي چې په کار روان دی
کاغله نیم د کابینې پاړه باندې راته وې څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوې ده او دا چې څومره مسلکي ده ځکه چې یوازې پروند کورونی چارې په وزارت کې 15 مینیټونه او ریاستونه اعلان شوې دي لڅلور پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي څه فکر کوي مسلکي دارو کې دوی کار کولای شي څنګه
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلفي خپل پرسونل دي هغه مختلف ده پرده کې ده قصدا د ادارې پرځ کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي هغه نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه پرده کې ده وي
څنګه باندې پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژيان په مسلو باندې پوه شي کوم مسله کې دانوي
هغه د خاص عملګریشتري دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې هغه بخش ته تاسو اشاره ورته کوله تر کسان شته دغه کار کوي د خونو د چیرې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کوي نو پرسونل ورسره دي متخصصین ورسره دي دغه شل کال چې دوی په دغه اداره کې کار کوي دغه خپل ځایونه باندې دي دقیق
نور قومونو سره ارتباط هم کلاند یادونه وکي آی دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې
کابینه ته خود نور قومونو د لپاره تر ډیره پورې ځاشته دي چې ازبک قوم د لپاره شته دي کراغلی دي تاجک کراغلی دي نورستاني په کراغلی دي دغه سبا قرار په نور بخښونو کې همیشه له ټولو داسې یو نظام راسته کیږي چې هغه ته په ټول ولس په خپل ځان ګوري او د خپل سود د هوار لپاره دغه فرصت لري چې سود هوار شي بل دا چې سمجه ته چې کوم نظام جوړیږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کمه د خلکو نه یا د دغو کسانو چې دغه ذهنیت وسره دي دغه خبرې راپورته کوي د هغوی نه مو غوښتنه داره چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوکوئ چې هلته یو تحول راشي یو لوی نظام بدل شي سر تر پایه په هغه کې یو تغیر راشي او هلته بیا په دوه هفتو کې ټول مکمل جوړ نظام چې هغه کې ټول مشکلات حل وي قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نورې کیسې ټول پکې برابرې دا په درې هفتو کې کیږي دا په یو میاشت کې کیږي
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د خوست د بیلابیل ولسوالیو او قومونو مشرانو د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانانو سره بشري مرستې وکړي نور حل په دې راپور کې
د خوست قومي مشران او مخاور له نړیوالو غوړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپل خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي دوی یاد سرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزاد راډیو سره شریکې کړې قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.5 میلیونه خلق افغانستان وګړي اوسېږي دوی د افغانستان باندې کویدات نه وازه کوي ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده د نړیوالو په ګټه منه ده افغانستان سره باید مرستې وشي کومکونه وشي تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي تر څو د افغانستان خلق په بل چا پسې روان نشي باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي
د دې نظام دپاره او د نړیوال ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټولو نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره د تعلیم دپاره د پرمختګ دپاره د بیا رغونې دپاره د کوماکونو دپاره د هله زاله وکي او د غرل جب کی ته څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دین خپل نه روبسي
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلال زای وای د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیر شلو کلونو لاسراوړنی و ساتي
ایمنګ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې د غښتنه دو افغان ولس چې دا ډیر زوري دله کړي دله دا ډیر غریب ده ایمنګ هله دونه دا چې د دې فورا چې د افغانستان ولس په شرف تو کې په مخلور شي د خپل مرستې کومکونه د افغانانو و نسپموي او هغه لاسراوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسراوړې دي هغه بیرته موږ لاسو ورنکو او ترسو د افغانانو تعلیم و تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لسترورو
نړیوال سړنی خي چې د افغانستان کابو 3 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمه نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرخ لاندې ژوند کوي د باکو لسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وای د افغانستان خلک غریب دي که دنیاوال ورسره مرسته ونی کی نو دوی مجبوریږي چې د کورنۍ د نفقه د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي
چې اوسنه حالات چې دا د بحران کې د خلک باید د حکومت طالبان اسلامي امارات په ملګرنه وکړي چې د خلک بهر ته ونوځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره د خپلې مرستې دوامداري وسوتي ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده پر تلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي دا خلک باید هجرت مجبور نشي
لیکلی چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي
بل خو د هلمند اوسیدونکي له طالبانو د دغه ولایت د لرغونو ساحو او آثارو ساتنه غواړي د بدسل کده چې څور زمخ کې طالبانو د ګریش ولسوالۍ د تاریخي بلا حصہ یو برخه د مدرسې جوړولو لپاره تخریب کړه
د بسکلا د افغانستان د لرغونو میراثونو یو برخه ده چې د هلمند مرکز لشکرګاه ښار ته نږدې موقعیت لري او تاریخي قدامت یې د میلاده مخکې اټکل سوی. په تیرو څو لسیزو کې سره د دې چې د دې تاریخي ودانۍ رغولو ته پاملرنه ونه سوه، بلکې جګړو یې ځینې برخې ویجاړې او ځینې نورې برخې د یو شمېر کسانو لخوا غصب سوې. د هلمند دوه اوسېدونکي محمد اسماعیل شریعتیار او خدای نظره کاله طالبانو غواړي چې د بوس کلا په شمول د دغه ولایت د ټولو تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
دا بتات ساتل دا لازم دی پر هر چا باندې. ابدا ته اولس یو د بل تر څنګ پاتېږي. اولس ګویا دی خبرې کوي، خو ابدا سکوت دي. دواړه خلکو ته یو الهام ورکوي. حکومتونه واکمنان ځي و راځي. هر څوک چې پر دغه منطقه باندې مسلط وي او دلته حکمراني کوي، پر هغوی باندې زموږ د ابداتو دا ساتل لازم دي. ولو که اولس وي، د اولس ساتنه هم پر لازم ده. که دا سکوت ابدات موږ لرو، د هغو ساتل هم پر دوی باندې لازم دي. نو په دې لحاظ موږ وایو چې هر څوک باید خپله دنده سرته ورسوي. د ابداتو په هر ډول چې وي، هر قسم چې وي، هر کیفیت چې لري، د هغوی ساتنه باید وکړي.
په دې وروستیو څو اونیو کې د بوس کلا لیدو ته د سیلانیانو ورتګ هم زیات شوی او د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو تر څنګ له ګاونډي پاکستان هم یو شمېر کسان د دغه تاریخي ودانۍ لیدو ته راځي.
نوم یې خدای دادی د کوټي سراغلی میلمانه. نو دا غیدی دا شل کاله کې نو راغلی وس دا ایرادو د خپل وطن ته چې دا کلام ولیدل، چې دا څونه خوندوره کلا ده. دا موږ اسلامي امارت دا خواست کوو چې دا دی برقرار دا آباد ولري، مخته جم دا جوړ کی آباد جو ولري. دا موږ یو تاریخي د 500 کال تاریخ دی پروت.
چارواکي که څه هم د بوس کلا او د هلمند نور تاریخي ابداتو د بیا رغونې کوم شمنه نه کوي، خو وایي چې د تخریب د مخنیوي لپاره به پوره هڅه وکړي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر مولوی محمد قاسم ریاض وایي تاریخي ابدات د هیواد ملي او معنوي شتمني ده چې دوی به یې غصب سوي سیمې بیرته ترلاسه کوي.
سره له دې چې تاریخي ابدات زموږ او ستاسو د هیواد افغانستان ملي او معنوي شتمني ده، نو په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت د تاریخي ابداتو د ساتنې او د حفاظت لپاره پوره په خپل ټول قوت سره متعهد دي. ساتنه به یې کړي. که چیرې ځای ځای غصب شوي، د هغه څخه به دفاع کوي او لاسته به یې راوړي. نو چې څومره د افغانستان د اسلامي امارت په توان کې وي، په هغه اندازه به یې انشاءالله حفاظت کوي، ساتنه به یې کړي.
د هلمند اوسېدونکي پر داسې مهال د دغه ولایت تاریخي ابداتو ته د پاملرنې غوښتنه کوي چې څو ورځې مخکې طالبانو د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د تاریخي بالاحصار یوه برخه د مدرسې جوړولو لپاره تخریب کړه.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 0022 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 0022 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اقلیمی بدلون، کووید 19، وبا او جګړې هغه مسایل دي چې د ملګرو ملتونو په نننۍ عمومي اسمبلۍ کې د نړۍ مشرانو ورباندې خبري کوي. سپی ولاستان اگزای او نور تفصیل.
نیویورک د ملګرو ملتونو د 16مې عمومي اسمبلۍ کوربه ده. د دې اسمبلۍ لپاره د نړۍ مشران داسې وخت سره ټولېږي چې اقلیمي بدلون، کووید 19 او جګړو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو سیوری غوړولی. د عمومي اسمبلۍ اصلي غونډه به چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران پکې په نوبت غږیږي، نن د نیویورک په وخت سهار په 9 او د افغانستان په وخت د مازیګر په 15 پیلېږي. د اصلي مجلسونو تر پیل مخکې په حاشیوي غونډو کې یوه د دوامداره پرمختیا د اهدافو ناسته وه چې د دوشنبې په ورځ پکې
نړۍ ځینې مشران وغږېدل. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش وویل چې نړۍ له سختو ننګونو سره مخ ده. زموږ نړۍ هیڅکله داسې نه وه ننګول شوې. له اقلیمي بدلون رانیولې تر جګړو او کووید 19 چې د دوامداره پراختیا اهداف لا زیات له رسېدو لرې کوي. دا به اسانه وي چې هیله له لاسه ورکړو، خو موږ بې هیلې او بې مرستې نه یو. موږ ډېر ښه انتخاب لرو چې په پښو ودرېږو. د دوامدارې پراختیا اهداف د همدې لپاره دي چې سره راټول شو، څو خپل ځمکه او یو بل وژغورو. ښاغلی ګوتریش زیاته کړه، د ملګرو ملتونو د شپږاویایمې عمومي اسامبلې د بحث وړ موضوعګانې اقلیمي بدلون، د کووید 19 د وبا په ختمولو باندې ټینګار، بشري حقونو ته درناوی چې پکې د نجونو او ښځو د حقونو رعایت ته اشاره وشوه، او له سوله ییزو لارو د شخړو هوارای دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره د نړۍ ګڼ مشران نیویارک ته رسېدلي او ځینو یې خپلې ویناوې په سبتي بڼه ورستولې دي. د نړۍ مشران داسې وخت راټولېږي چې د نړۍ د ځینو نورو جګړو ځپلو او لانجو سره مخ سیمو په څېر افغانستان هم له یو شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. تازه یې جمهوري دولت سقوط کړی او له څه باندې یوې میاشتې طالبان پرې واکمن شوي. د نړۍ د بیلابیلو دولتونو د مشرانو په کتار کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي، د افغانستان د کوم چارواکي نوم نه دی راغلی، خو افغانستان به د یو شمېر مشرانو د خبرو برخه وي. له هغې ډلې د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل، ولسمشر جو بایدن به په کور دننه او بهر د ډیموکراسۍ لپاره د امریکا په مبارزې وغږېږي او د افغانستان مسله به هم یاده کړي.
په کور دننه او بهر د ډیموکراسۍ او له سایبري امنیت، نویو ټکنالوژیو او تروریزم سره مبارزې باندې به وغږېږي. بالاخره به ولسمشر بایدن دا ډاډ ورکړي چې متحده ایالتونه یوازې کورنیو مسلو ته نه راګرځي، پکې یوه هغه پریکړه ده چې له افغانستانه خپل عسکر کورونو ته راستانه کړو.
ساکي وویل، ولسمشر به خپل دریځونه او اهداف ټولو ته روښانه کړي، که څه هم امریکا له دینی وکو سره مخ و چې له افغانستانه یې د عسکرو په راایستلو یوازې د ځان په اړه فکر کړی، خو امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړل او هلته لپاره نه وتللی. د طالبانو د حکومت چارواکو لا د ملګرو ملتونو د شپږاویایمې عمومي اسامبلې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې څو واره له دې سازمان غوښتي وو چې له دوی سره د مرستو لپاره زمینه برابره کړي او تر څنګ یې د دې ډلې په مشرانو باندې بندیزونه پای ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاند وینې شي چې د کاناډا د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دی. تر اوسه د ټاکنو رسمي نتیجې نه دي مشخصې سوي، خو داسې ښکاري چې ترودو به ګټون کوي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند به په پرونیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به په پارلمان کې دومره اکثریت وګټي چې په خپلواکه توګه کابینه جوړه کړي او کنه. ترودو دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جستن ترودو تیره میاشت ویلی و د کورونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نظر پوښتنو ښودلې وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرن و تولی سره موازی مخ ته ولاړ شي. ترودو د کورونا وبا د مدیریت او له دې کبله د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو له امله له نیوکو سره مخامخ دی. د کاناډا فدرال ټاکنې پرون دوشنبه ترسره شوې او میلیونونه کسانو پکې خپلې رایې وکارولې. پر دې ټاکنو شاوخوا شپږ سوه میلیونه ډالره لګښت راځي او ګټونکي د څلورو کلونو په مخه د کاناډا سیاسي مشري پر غاړه اخلي.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. امیر اغا د هلمند ولایت سره د ټلیفون پر کښ شایم. پیغام وروره دغه دي چې حکومت له دې واکسینونه زموږ ټوله بند شوي دي. موږ په کمپاینونو کې کار کوي او دغه کمپاینونه هم بند شوي دي. سپینې خدای خدای زما پیغام نشر کې وروره چې دغه واکسینونه علاقې دغه مجاجین د واکسینونه علاقې چې په دا کورو باندې کمپاینونه بېرته شروع شي. دغه د پاکستان چارواکي د پاکستان حکومت کې مونږ لایا کړو چې د رسم تاریخ باندې بچاسي د تورخان بیا خلاصو پاغي باندې په ځادانه توګه تک را تک کولی شي ام خپل خلک هم دی په لو خلک د رسم تاریخ هم برابر شو په نور ویلم وو چې دلی ولې دغه شان دې فلم دې ته وشي او ولې د خلک په ځاد شي ولې دا مسلمانان دي په پاکستان کې مسلمانان دي خپلوان دي یو بل خلاصي نشته دي بایته خبره هغه خبره کوم خبر چې وشي په مغه باندې عمل وشي او چې عمل کې نه کی یا خبره ولې کې زمونږ سم پیدا کې مونږ امیدوار چې مونږ تم شو او بیا ما شان دي خلکونه شي په تیر حکومت کې به دولتي خلک به تل تاسو موادونه درکو دا درکو دا درکو لیکنه باندې ولې کول خړې خو یاره مونږ چا مواد راکړي دي او نه مونږ په سترګو لیدلې دي راغوان حکومت زمونږ د درخواست دي دا شان کارونه شي لکه په مسجد کې سوي
عبدالرحمن ایمن ورنوش په شان فقط سره په تماس کې مو غواره دا تمه په من د ولایت کې د ډیر ستونزو سره مخ یو بانکونه باندې چاته پیسې په لاس نو کول کیږي حالت یې نه دي شروع کړی نو چا چې کوم ماشه څه پیسې په بانک کې ورولي او سره یې او ته اوس لرسرسی نه لري اوس د کار لپاره پیسې نه پیدا کیږي دلته موږ په دې اندازې مشکلاتو کې راګیر شوي یو موږ د امارات د مشرانو څخه دا غواړو چې د بانکونه فعال کړي خلکو ته لږ څه لږ هغه د اولیه توکو د رانیولو پیسې په لاس ورکړي هیله ده دا زموږ پیغام تر دوی پورې ورسوي چې دا زموږ غږ ولې نه اوري
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له هم دغه پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوی د مهمو خبرونو لاندیز له صفی الله ستانکزین اوري.
طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل. نورالدین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت سرپرست په توګه ګمارل شوی. د طالبانو له خوا تر دې دمه په کابینه کې د اعلان شوو کسانو ترمنځ د ښځې نوم نشته. د طالبانو حکومت اعلان کړی هر څومره ژر چې کیږي لږ پګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن یو کانفرنس کې وکړه. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې. د ترودو په مشرۍ لیبرال ګوند د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټلې خو د اکثرو څوکیو له ګټلو پاتې راغلی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. او افغان الاصل بریتانوی ډاکټر وحید آریان په بریتانیا کې د کال د غوره ډاکټر اوارد وګاټه.
د مخکښو شوزو پروګرام د شوزو په یو اړوند راپور پسې اوریدل سي په افغانستان کې د امن خونو ځینې مسولان وایي د طالبانو له حاکمیت سره د دوی کارونه په ټپه درېدلي او ځینې میرمنې بیرته د هغوی کورنیو ته سپارل سوي دي.
په افغانستان کې د امن خونو یو شمېر مسولین وایي د طالبانو له حاکمیت سره اړ شوي چې خپل فعالیتونه ودروي او میرمنې خپل کورنیو ته ور وسپاري. د ښځو غږ په نوم یو امن خونه چې څه باندې 50 میرمنو ته ځای ورکړی اوس خپل فعالیت درولی. د دغې ادارې یوې غړي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل کله چې طالبانو کابل ونیوه دوی اړ شول چې میرمنې خپل کورونه ته وسپاري. د نوموړي په وینا د غیدارې له کورنیو ژمنه اخیستي چې میرمنو سره تاوتریخوالی ونه کړي. هغه ژمنه چې ښایي په اړه یې هیڅ ژمنتیا موجوده نه وي.
بیشتر از 50 قضیه در مرکز حمایه خود داشتیم. موږ دلته له 50 څخه ډېرې قضیه درلودلې خو د میرمنو په غوښتنه مو هغوی د خپلو کورنیو ته وسپارلې او د کورنیو لخوا مو لیکلی تضمین ترلاسه کړ چې نور به ورسره ناوړه چلند نه کیږي. او د طالبانو په حکومت مو چې کومې بې باورۍ درلودې موږ پریکړه وکړه چې دفتر وتړو. ما تصمیم بر ازی گرفتیم که دفاتر خود فعالیتهایش مسدود بسازیم.
دغه منخونی په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د بیلابیلو بنسټونو تر چتر لاندې تاسیس شوی دی. له هغه مهال راهیسې تر اوسه څه باندې 12 امن خونی په کابل، هرات او کاپیسا کې سلګونو هغو ښځو ته جوړې شوې چې د تاوتریخوالي له امله له خپلو کورونو وتلې. یوه له هغو امن خونو څخه د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو په نوم ده. دا په اوسنیو شرایطو کې یوازینی امن خونه ده چې فعالیت کوي. د دغې امن خونی مسؤوله حبیبه سراج وایي دا مهال په دغه امن خونه کې نږدې 10 ښځې دي چې هیڅ ځای د تلو لپاره نه لري او هغه هیڅ کله د اجازه نه ورکوي چې بیا ځلی د میرمنې بې برخلیک شي.
دغه میرمنې چیرته ژوند کوي بل چیرته د تلو لپاره